قرار است وارد شود بر بالای طالبا به خاطر انعطاف و فشارها کاهش میفه و طالبا این فرصت پیدا میکنند تا حکومت خود را سامان بتن و آغاز به حکومتداری بکنند.
او بخی ز یو سوال لرم حاتف صاحب محترم، تاسی د چین او د نورو گاونډیانو په حق له خبري وکړي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلی دی چې د افغانستان نه د بارنې قوا په وتلو سره باید په افغانستان کې دوامدار سولې او د امنیت ټینګېدو ته زمينه برابر کړي، او دایم ویلی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان سره خې اړیکې غواړي او دغه هیواد پیخي په دقت ساري. پام دې ترس کې د ایران د بارنۍ چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې یو شمیر ایرانی ډیپلوماټان په کابل کې دي، د دې سفارت په هیواد کې مشتي، خو د دې هیواد د درې قونسلګری او ډیپلوماټان او کارکونکو تخلیه شوی دي. نو ایران چې وایي چې منګه د افغانستان سره خې اړیکې غواړو، د دې او د طالبانو ترمنځ دغه سخو اړیکو امکانات تاسو سمره ویني سره د تروسه پورې طالبانو خپل پالیسی یا خپل حکومت نه اعلان کړي، او هغه د راپورټونو له قراره حالاتو ته منتظر دي چې دنیا د دوی په برخه کې څه فکر کوي، غواړي حالات ارزیابي کړي او د سیول کېږي چې دوی هم په دې غور کې دي چې بیا خپل پالیسی یا خپل حکومت اعلان کړي چې څه ډول حکومت باید په افغانستان کې وي. نو د ایران په برخه کې ساسي نظر غواړو.
د ایران او د افغانستان په اړیکو کې څو مسلې مهمې دي. اول دا چې ایران داسې یو سیاست نه لري چې هغه مثال د روسیې او د چین سیاست سره بالکل په تضاد او په ټکر کې وي. معمولا په سیمه ایزو نړیوالو سیاستونو کې همغږي لیدل کېږي د ایران او د روسیې او د چین د سیاستونو ترمنځ. د دې په څنګ کې په دې تېر یو کال کې تقریبا دوه ځلې د طالبانو مشرتابه، البته لرودت لاو ایران ته سفرونه درلودل، د ایران د چارواکو سره یې خبرې وکړې، یوې خو په دې نږدې وختونو کې یو سفر و چې هغه ترسره شو. د دې په خوا کې ایران د امریکې سره په دومره مشکلاتو مسایلو باندې اخته دی چې نه غواړي افغانستان هم په یو دښمن هیواد باندې بدل کړي. نو که امکان داوي چې د افغانستان او د ایران ترمنځ اړیکې ښې شي په دې توګه چې د ایران هغه ګټې چلنج نه کړي چې په افغانستان کې هر څوک واکمن وي، ایران به دا کوشش وکړي چې کم تر کمه له دې خانه ځان بیرمه کړي. نو هغه به داسې هڅه ونه کړي چې څوک باید په واک کې وي او څوک نه وي، بلکې هڅه یې دا ده چې د افغانستان واکداران د ایران ګټې چلنج نه کړي. نو ځکه د اړیکو د دوام او د جوړېدو زمینې موجودې دي، داسې نه ده چې هغه به بیخي بایکاټ کړي.
او د روسي خبره چې تاسو وکړه، د روسي سفیر کابلوف د زلمی خلیلزاد سره کتلې دي، دا خبره مونږ نن درلوده، او کابلوف ویل دي چې سبا د طالبانو سره ګوري. بل مسله د پاکستان د چې خارجه وزیر ویل دي چې د افغانستان رهبران باید یو سیاسي توافق د پاره خپل کې سره متحد شي، او مونږ یو باثباته دیموکراتیک افغانستان غواړو. د پاکستان او افغانستان د ارتباطاتو په حقله همداشان د طالبانو سره د پاکستان د ارتباطاتو په حقله په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې اوس طالبان وایي هم شموله بږي، په دې برخه کې همدا اوس تاسیس فکر کوي د پاکستان رول وروسته له دې څومره مهم دی، او دوی ویلي چې د افغانستان خلکو خپل ازادي اعلان کړ، د پاکستان مقامات ویلي دي.
بینید شکر پاکستان خو ده امریکی حضور تا اشغال دیلی و او تر آخر پوری پاندی نظرو چه دا اشغال ده، نو بیازه کوایی چه افغانان اخبال آزادی تلاسه کریده. به زمین کابلو سره ده دکتر زنی خلیلزاد خبری او بیا روسیه در روسته داری چه اغام مشارکتی حکومت تا اشاره لری، در راست پا پاکستان که هم ده مرده در مشارکتی حکومت مسئله دیو بحث په توګه مطرح ده. د طالبانو تحریک هم داسې بیخي نه وایي چې موږ مشارکت نه منو، وایي چې ټول نن چې کومې څرګندونې دوی کړې دي هغه دا ده چې موږ داسې حکومت غواړو چې ټول اقوام په کې شریک وي. زه ګومان کوم هسې روانې دي، یو څو سیاسي مشران پاکستان کې دي او هلته هم ویل کېږي په دې مشارکتي حکومت باندې بحثونه روان دي. زه ګومان کوم د پاکستان او د روسیې د نظریاتو ترمنځ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه دومره توپیر نه تر سترګو کېږي. مشارکت بین شرکت مشارکت غوښتنه هغوی هم لري، او دې خاطر طالبان هم داسې انګیري چې تزیین سیاسي ګوندونو ته په واک کې په حکومت کې برخه ورکړي، په واک کې شریک کړي. نو د ډېرو هیوادونو پاملرنه به ځان ته راجلب کړي، نړیوال مشروعیت به یو څه هغه کې پیاوړی کړي خپل. نو ځکه دغه مشارکتي حکومت باندې د طالبانو تمرکز هم شته، روسیه هم ورته نظر لري، او ډېر شکه ایران هم مشارکتي غواړي، ځکه چې ایران طلبي سیاسي جریانونه په افغانستان کې شته دي، او پاکستان هم مهاجرتي است. زه ګومان کوم دغه چې یوه مسله دلته مطرح ده، خو تر اوسه پورې د امریکې دریز که څه هم په رسمي توګه په دې څرګند نه دی، داسې ښکاري چې امریکا په لنډمهال حکومت باندې ټینګار ولري په یوې انتقالي دورې باندې. او په دوحه کې چې کومې خبرې شوې دي، هلته یو اپشن همدا د انتقالي یا عبوري حکومت مثلا چې خبرې شوې دي.
بله، تاسو د امریکا د حکومت په برخه کې ویلې، همدا اوس موږ ته خبر راکړ شو چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکې په وخت په 3 بجو او 15 سلويخ دقیقو د افغانستان په حق له وینا کوي، چې کېدای شي د دې وینا مهم ټکی بیا خبره شي او ټول خبر شي چې امریکا سغوړي. ځکه تاسو همدا اوس امریکا یادونه وکړه چې امریکا به سغوړي په دې برخه کې د اشتراکي حکومت یا اردول حکومت چې په افغانستان کې. تاسو نه ډیر تمننه بشیرت سیب چې خبرونه کوم برخه واخسته، بیا هم آینده کې ارتباطات لرو او خبر اخلو. ډیر تشکر.
همچنان تشکر از شما آقای عاطف. قبل از پرداختن به مسائل بعدی برنامه، میخواستم خبر کمی لحظه رسیده خدمت تقدیم بکنم. غلام محمد سقزای نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در نشست اصراری شورای ملل متحد گفته که طالبان به تعهداتی که در دوحه و سایر نشست‌های بین المللی داده بودن عمل نمی کنند. آقای سقزای گفته که طالبان در قندهار و سایر ولایت افغانستان دست به کشتن نظامیان و غیر نظامیان زدن و به این گروه باید اجازه داده نشه که این عمل در کابل تکرار کنند. آقای ساقزی نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از قول شمار از باشندگان کابل گفته که طالبان در برخی ساعات شهر تلاشی خانه به خانه، ثبت نام افراد آغاز کردند و در پی پیدا کردن افراد هستند که مورد هدفشان است. او علاوه کرده که گزارش های از کشتار هدفمند و غارت در کابل به نشر رسیده.
خواه نو نن خو غونډه هم ده کنه د ملګرو ملتونو؟
بله، امروز
افغانستان
با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در نشست اضطراری پیرامون افغانستان گفت که جهان وضعیت در افغانستان با قلب‌های سنگین دنبال میکنه. آقای گوترش گفته که جامعه جهانی باید متحد شوند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر با عنوان سکوه یا لانه امن سازمان های دهشت افکن مبدل نمیشه. همچنان قرار است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو فردا روز سه شنبه 17 آگوست در مورد وضعیت افغانستان و تلاش کشورهای غربی بر انتقال شهروندانشان نشست اضطراری برگزار کنند و همچنان اتحادیه اروپا هم قرار است نشست را در مورد افغانستان برگزار بکنند.
ډیر زیات مننه نه د امریکا غږ آشنا راډیو در نوریدونکو سو شیبو کې بیرته خپل بحثونو او رپورټونو خبرونو ته ادامه ورکړو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه ادامه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري د واشنگتن نه د افغانستان د حالاتو په حق لپاره پورتونه خبرونه او تحلیلونه اوري. اوس هم په روسیه کې ډاکټر شیر حسن صاحب ده چې د دوی تحلیل وورو د اوضاع او حالاتو په حق.
بله آقای شیر حسن، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
بله سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته
معذرت میخوایم نخست که شما یک ذره روی خط دیر بودین با مهمان قبلی صحبت میکردیم در آغاز که لطف بکنین در حالی که اکثر سفارتخانه ها در افغانستان سفارت های خود تخلیه کردن
بله.
سفارتخانه روسیه چین و ترکیه همچنان کارمندای خود دارن به نظر شما با این تحولی که در افغانستان به شکل غیر مترقبه و بسیار زود صورت گرفت واکنش روسیه چی هست و چی انتظار از طالبان در این موقعیت داره؟
یو دل بیا تاسو ټول ته سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما په نظر خو روسیه او دوه درې کلونو کې روسیه ته د طالبانو تګ راتګ او د روسیې د هغه مسولینو چې د افغانستان په حق لباندې د دوی مسولیت د هغه سره د دوی اړیکې داسې وی چې روسان غوښتل د طالبانو نبض وګوري چې دوی به په آینده کې په راتلونکي کې کچېره قدرت ته رسیږي نو د روسیې سره به څه گزاره کوي په دغه دوه درېو کالو کې طالبانو وکړې شو چې په خپل تګ راتګ او ډیپلوماتیکو اړیکو روسانو ته د دې قناعت ورکړي چې زموږ لخوا به تاسو ته کوم ضرر نه رسیږي او برعکس تاسو هغه ډار چې موجود دی که د داعش او یا د نورو تروریستي ډلو درک تاسو ډار موجود وي نو کچېرې موږ قدرت ته ورسیږو موږ به د دغو ډلو د مهارولو لپاره هڅه وکړو او تاسو ته د دې اطمینان درکړو نو روسان د فکر کوم چې په همدغه چوکاټ کې په همدغه هنداره کې دوی ګوري او فکر کوي چې دوی به رښتیا هم هغه خلک لکه څنګه چې وعده یې کړې ده انتظار یې داسې دی اولادا اوسه پورې چې منتظر دي او د دوی سره د ډیرو نږدې اړیکو له لاته تر اوسه پورې هم په یو احتیاط کې دي او محافظانه کارانه برخورد کوي الته دا ده چې دوی غواړي په عمل کې وګوري چې دوی به سره کوم برخورد کوي د تیر حکومت د کارمندانو سره د نور سیاسینو سره د بشر د حقوقو سره د سیاسي ډلو سره د نشراتو سره د تلویزیونونو سره او داسې نور مسایل چې به دوی برخورد څنګه نو فکر کوم د دوی انتظار دغه څه وته ده
ډاکټر شیر حسن صاحب بخنه غواړم د روسیا کې چې وسومره افغانان اوسېږي دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه حالات چې دوی مجبور شول چې کلونه کلونه په خوا د خپل ملک نه ووزي او خارجي ملکونو ته ورشي او یا ځنې یا زیاتره په روسیا کې پاتې شي دوی په دې خبر دی په خپل تاریخ باندې پوهیږي چې دغه حالات څنګه راغلل زیاتره وایي چې د همدې وخت نه شروع شو د روسانو د اشغال رئیس مګر اوس په روسیا کې دغه سي پیغامونه خبريږي د روسي جمهور رئیس وایي چې دغه اوس چې کوم حال روان دي موږ حالات ګورو او دوی دولتداري ته انتظار یې چې د سرقم یو دولت جوړي نو بیا به موږ خپل فیصله کوو چې دا حکومت پر رسمیت پیژنو یا یو نه پیژنو خو زما سوال د دې خبرو نه علاوه دا دی چې د افغانان چې التووسی ک په سیاست کې دي او کني دي غیر سیاسي دي دوی څه فکر کوي هم دا اوس دوی څه وایي د روسیې د موقف په اړه کې او د طالبانو د ډیراتک په اړه کې او د افغانستان د کنټرول او د دې ټول ملک باندې د تسلط په اړه
ګورې خبره خو اصلا د څه ده چې کوم د په مسکو کې د په روسیا کې د ټولو مشت افغانانو خبره کوي ډیره بدرسته نه یې ځکه دلته هم ذهنیتونه او فکرونه دونه مختلف دي لکه خپل په افغاني ټولنه کې چې دا یا په نړۍ کې تاسو وینې د ټولنې د زرسنه یې وینې چې یو دا یو ته یې شمیر خلک د طالبانو راتګ ته خوشاله دي او چکچکی کوي او الله اکبرونه کوي او بل تعداد وایي چې وطن مو برباد شو په تشویش کې دی او خوشی نه دي روسیا هم داسې درواخلې خو زه به د یو اکثریت نظر درته وایم اکثریت نظر په دې و چې زموږ په ملک کې اوږدې جګړې چې د 15 سال یو شاوخوا کلونو شاوخوا کې اوږدا ده ډېرې غمیزې رامنځته کړلې او یو ډول به قدرت کې و بل ډول به محروم و د قدرت نه او د غبل ډلې چې په قدرت نه محروم و د هغه د زندانونو د وطن نه د شړلو د بندیانولو او د هغه د څنګه کول او اختناق مختلفه دورې تیر شول او بل اخر دغه امریکایانو پر اتاک باندې هم جنگ پای ته ورسېد بلکې لا نور څه د پیغام نو هغه حالې ځلې چې په دې ورسېو کې روسي چین امریکای او بیاروس څخه دا خبره په پراخه سره پاکستان هم شامل شو او حالې ځلې را شروع کړلې چې د سولې او پروسه تضمین شي د طالبانو سره د افغانستان د دولت چې سر کې اشرف غنی و دا غي خبرې اترې وشي او د خبرو اترو لارې نه د قدرت انتقال شي موقت حکومت یا او کبه انتخابی حکومت هر څه راځي خو جنگ مخه ونیول شي او د قدرت انتقال په هغه ډول باندې په افغانستان کې پروسه وشلو کله چې روان شو او چې د پاچا د ملکولو نه په غیر قدرت انتقال دا ډیر شریفانه فورمول وو داغه فورمول پات شوه و ډیر به شریفانه و ډیر بکوه روسي دا حال زل کول او موږ هم دا خبره سره لبایق وایو موږ ول چې دا ډیر خلار ده تاسو باندې هغه څه ونیسو هغه څه ونیسو او مسایل دا چې انکشاف وکړي چې زه فکر کوم حتی طالبان به هم د دې منتظر نه و چې دا څه کار وکړي چې دا څه کار مخترې شي هغه څه وشو وشو ولې اوس انتظار دا دی چې طالبان په قدرت کې د قدرت لنیشې نه ډېر مست نشي په اصطلاح هغه کبر او غرور چې اکثره وخت یې فاتحین کوي هغه کار ونه کړي ټول هغه خلک چې د دوی په صفوف کې نه وو او د دوی نه په بهر وو که دا تیر دولت ته ووایم که دا اوسني دولت ته ووایم خو دلته مامورین وو دلته کارپوهان وو دلته کدرونه وو دلته ځوانان وو دلته پاسان وو دلته خارجي زده کړیان وو او د وطن کې یو نظام او دغه نظام هغه سرپوخ کې په اصطلاح تبدیلیږي نو د نظام اصلي خلک باید وساتل شي د خلکو د احساساتو سره لوبي ونه شي او ټول خلک د دې احساس وکړي چې دوی هم مسؤلیت لري او هم د دوی مدني حقوق په تحفظ کې دي چې خلک نه ډار شي تاسو ولیدل چې په کابل کې ډلې ډلې خلک ولاړ دي امریکایي طیاره پرواز کوي او دوی غواړي چې هغه ته لاس ورواچي او د ملک ووځي معنا دا چې دا یو وهم موجود دی او ډار موجود دی طالبانو ته خای چې دغه ډار لمنځه ویسي د خلکو سره انساني هغه څه برخورد وکړي چې خلکو انتظار ته درلوده نه دا چې خلک د وطن نه بیزار شي او تښتې ته مجبور شي
ډیره مننه تاسو نه یعنی ته د سه امیدواری لري چې یو هم شموله حکومت چې دی وایي هغه به جوړ شي
ګوري زه په خپل ټول ژوند کې همیشه خوشبینه ومه راغه وخت پورې چې ما په سیاست کې خیال او چپ لاس په نزل له پټول مې غاښ کړی دی چې لایا کتازای نه تیر شي په یا کتازای کې نشي کېدای چې ټول ولس د ځان تابع کې د افغانستان د جامع فشار او جوړښت هم درسې دی چې د نورو سره په توافق کې په دغه سیو میکانیزم باندې کار وشي چې هدي اقل د ټولنې اکثریت خلک ناراض نه وي هم دغه سیو خوشبینی مې وسم موجوده ده او طالبان زما आवाज اوري خدای دې خور سره وکړي د دې خاطر چې نور په دغه ټولنه کې د مرګ میر مخاوني ول شي چې دا خلک نور د په دنیا کې څه تو فرق نشي چې د تښتې مخاوني ول شي هدي اقل دوی دا وکول شي چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې نڅوک د دوی د نظریات له قبل ملکیږي نڅوک بندیکیږي او نڅوک چارمالیکیږي دغه ټولنه د خپل په کې د ژوند حق لري د کار حق لري د خپل مدني حقوقونه به برخورداري او ملي ګټې د وساتي او وصول چې کم دوی چې تاکي خلکو ته دی وایي چې زموږ دا اصول دي دغه انساني اصول دي دغه اسلامي اصول دي دغه ملي اصول دي په دغه باندې به خلک توافق وکړي په غیر لدې نه په دغه غیر تعریف شوی حالت کې چې دوی د سپې په دتی کې ضرور سي دا ملي بیرغ راښکته او خپل بیرغ ورجک نو خو خلک حتما داریږي د دې خبرې نه
یو مسله بابخشن جناب گفت شما را قطع کردم این مسئله همش امیدواری ها هست اما طالبانی که در حال حاضر قدرت ابدست دارن چی ضرورت دارن برای تشکیل یک دولت همشمول در حالی که دیروز هم شما را از مقامات طالبان و اساس گزارش ها که نخواستن نامشان افشا شد گفتن ما در حالی که قدرت ابدست داریم ضرورت به تقسیم قدرت و یا حکومت همشمول نداریم به نظر شما چی ضرورت خواهد داد و چی الزام را اونا احساس خواهد کردن برای تشکیل چنین یک حکومته
مثلا اصلا شروعش از همین جاست که قدرت گرفتن در افغانستان همیشه در توسط کودتاها در توسط اینمی قسم خیزشها و بغاوتها بسیار آسان بوده
بله.
امان الله خان هم چپه کردن و بعد از او دولتهای مختلف به شکل اینمی بغاوت تسلیم شدن و قدرت را گروه ها به دست گرفتن منتها نگاه کردن یا زو کار مشکل است بالکل واقعیت است که طالبان یا کتاز آمدن در افغانستان تمام ولایت ها را سقوط دادن هیچ گروه دیگه کتشان نبود نه داعش بود کتشان و نه کدام مجاهد و کسی دیگه بود تنها همی طالبان بودن آمدن یکی که چی تلسم و دم و دعا را کردن که تمام رژیم سقوط کرد و تمام قوا به اصطلاح خل صلاح شد و بر نظام باید دادی مسئله علاده است مگر ما برشان میگم و ممکن اینا خودشان هم بفهمه که نگاه کردن چون این رژیم باعث انزوای افغانستان میگردد، باعث انزوای خود از اینا میگردد، جهان از پیششان رویگردان میشه، مردم افغانستان از پیششان رویگردان میشه و اینا خو نیستن اینطور که جامع الکمالات باشن و به تمام دنیا هم فرمان بدهند که ما قدرت گرفتیم دستان خلاص هر چی میکنین. خو چنین خوب بود که امریکا آمد اونا را بمبار کردن و از بین بردن. ما فکر میکنم که چنین یک تازی اگر کسی فکر هوش دارن باید نه نیشه چنین قدرت نمایی باشه و حداقل فکر کنن که در ملک تنها اونا زندگی نمیکنن، جریان های مختلف سیاسی دیگر هستن، شخصیت های مختلف دیگر هستن. ما حتی فکر میکنم که اینا بسیار آدم های زوراور هستن، میتونم که مؤثر افغانی رم پاس بیاره برش بگوی که بدر این نمین جبیشی برای ما مشوره بده که ما کدام پروژه های اقتصادی رو تطبیق کنیم. دیگه صلاحیت نداری فقط یک مشاور اقتصادی ما باش. اینا زوراور هستن، امو اشرف غنی چی خواست کرد؟ مگر ایتو که یک تازی کنن و تنها با قدرت خود چیز کنن، به اصطلاح نشه بسازن، دیر دوام نخواهد کرد.
دکتر صاحب شیر حسن، تاسی در غرور و در قدرت در نشه خبر رو کرده د طالبانو دغه مشر ملا برادر د خبره کړی د پرون په قطر کې او خپل کسانو ته ویلي دي چې دغه څه چې د افغانستان اوس تاسو نه نوته او مونږ په مصالحه چې مونږ د دې تصور هم نکاو، مګر دا د خدای مرسته وه او تاسو به ډیر مغرور کیږئ، نه په ځان باندې غره کیږئ، مګر دا خو دغه خبره ده. آیا تاسو فکر کوئ چې لختیا به هم همدغه څه وشي، دوی به بعد دینه نه غره کیږي، دا څه واقعیت تروسه پوری شي وي د دینه ولاس واخلي او ټول طالبان به دا خبره ومني؟ ته د سې اطمینان یا باور لري؟ مخکې خود څه ویل کېدل چې طالبانو کې ډلې نشته دي، یو رهبری ده او څه چې د پاسه دی ته وویل شي ټول هغه عملي کوي، مګر به بل او دا راپورټونه هم راتل چې نه په طالبانو کې ډلې شته دي، مخالفتونه لري دي او بل سره، اما په رهبری کې یو څوک څه دي دا غوي امر چلیږي، نو اوس دې امر چلیږي کنه چلیږي؟
زه خو فکر کوم چې د فعلاً لپاره خو دا تر اوسه خو چلېدلی دی، ځکه چې دوی هر ځای کې چې ویلي چې مخ په وړاندې لاړ شئ په وړاندې تللي، چې ویلي چې ودرېږي ودرېدلي دي، تر اوسه خو چلېدلی دی. او ما چې د ملا برادر خبرې واورېدې، دی هم کمینه سړی دی، ډېر مغروره او داسې سړی نه دی چې دی د غرور خبرې وکړي. ما ته خبره خوند راک سره د دې چې زه واضح او روښانه وایم، د طالبانو عمومي روش چې د خلکو سره کوي تر اوسه کړی دی، چار ځای کې خلک ګیر کړي دي، وهلي دي، دربولي دي، دا ماته خوند نه راکوي. مګر دا چې ملا برادر خبرې وکړلې یا د دوی نور هغه ملا متقي خبرې وکړلې د اسماعیل خان سره او یا مثلا نور د دوی بعضي مشران خبرې کوي، بعدې خبرې نه دي، دا ښې خبرې دي. خو که چېرې د عمل پې باندې وکړي، زه نور طالبان ډېر زیات نه پېژنم، ځکه ډېر نږدې تماس سره نه لرم، او دغه ملا برادر چې دلته راغلی او یا ملا صاحب ضعیف راغلی او دلته د دوی سره ما مستقیما خپلې خبرې وکړلې او دوی خبرې ته غوږ هم نیسي او یو څه اهل صالح خلک دي. داسې نور خلک بیا څنګه وي او هغه په مجموع کې هغه رهبري بیا څنګه وي، د دوی برخورد به د عامو خلکو سره بیا وروسته څنګه وي؟ اغه د دوی ځنی ډیر خلک چې هغه د حقانی ګروپ ورته وای چې دا غوي برخورد به د دوی سره څنګه یې امر ته بیغه کی دي کنه یا به مستقل بل جریانی؟ دا به بل خبره ده، دا اینده خبره ده. د وسط لپاره زه دغه سه اټکلونه نشم کولای، ولی عموما خوشبینی ما چې دوی ان شاء الله چې د ټولو تیر تجربهونه به حتمان ګټه اخلي او دوی خیر خلک هم لري چې دوی ونه کوي اجازه ورنه کی چې تیرې ترخې تجربې بیا تکرار.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه هغه ده چې مخکې د خبره مونږ وکړل چې خبر راغلی دی چې د امریکا جمهور رئیس بایدن د امریکای په وخت په ماسپخین چې وخت خوده لري 3:15 وینا کوي د افغانستان په ارتباط، نو د دې وینا ټکي خو بروس سرګند شي، مګر دا خبره خو واضح ده چې جو بایدن ویلې چې د سپتمبر 19 نه به مخکې افغانستان تخلیه وي، اس خارجي عسكر امریکایي عسكر به التنی وي پاتې. نو اوس چې طالبان راغلل کابل ته نه وتل، افغانستان باندې مسلط شول، ډېر لږ وخت پاتې دی دغه د سپتمبر 19 ته، نو فکر کوي چې تر دې وخت پورې به د طالبانو دغه د حکومت د دولت چارې یا د دې حکومت دغه مسایل به معلوم شي یا نه؟ څه توقع لري؟
مسائل معلوم شي کله شي امریکای تصمیم نیول لري افغانستان اوځي او زاد کار بولم ځکه خارجان افغانستان کې د ډیرو بدبختۍ او بایس ګرځېدل دي، ډیر مشکلات پیدا کړي دي سره د دې چې وسوځي. زه فکر کوم چې دا د کابل دا اوسنۍ وضعیت چې زه ګورم د خلکو حیجان او د خلکو ډار بل هر وخت نه زیات شوی دی، خو طالبانو ته ښایي چې دا اطمینان ورکړي. زه په امریکای باندې ډېر ځکه نه غږېږم چې امریکا داسې یو ملک دی چې هغه خپلې ګټې لري، قطعا دې ته نه ګوري چې په افغانستان کې څه پېښېږي، خلک به د څه سره مخ شي، سوله به ری شي که بری نه شي. امریکای تصمیم نیولی دی ځي
بلې،
او له بده مرغه چې دا د دوی تصمیم داسې وخت وشو چې طالبان یې قطعا په دې باندې قانع نه کړل چې تاسې اول ری شي، د خپل افغانانو د حکومت سره خبرې وکړي، که قدرت تقسیموي هم، که قدرت سره ویشي هم، که لوی جرګه دایره وي، کور کوچنی جرګه دایره وي، هر څه چې کوي خو تاسو جوړ شئ. د دغه وخت پورې د افغانستان د حکومت هم دا وعده اخیستې وه، د طالبان هم دا وعده اخیستې وه، اوس په دغه حالت کې رامنځته شوی دی، دغه حالت به نه رامنځته کېدلی. له بده مرغه امریکا او یا ښاغلی خلیلزاد داسې ونه کړل او یوازې خپل هغه سرتنبګي وکړله چې موږ وضو بس وضو نو بس راغلي او بېرته وضو نه پوهې راتګ کې د چا نه اجازه اخلو نه په تګ کې. دا زه فکر کوم چې د افغانانو سره لویه جفا وه چې دوی وکړله. خو زه دا چې امریکې رئیس جمهور څه وایي ممکن دا وایي چې موږ راځو راوځو ناتمن راوځو، دا د افغانستان په وضع پورې هېڅ اړه نه لري، ځکه هغه څه چې دوی په دوحه کې وعده کړې وه هغه خو نه یوې خوا قبوله کړه نه بلې خوا.
یک مسئله دیگه جناب ډاکټر صاحب عرض بکنیم که آیا سوالی مطرح میشه که طالبان آیا از خود اراده و خود ارادیت لازم دارن بدون حمایت کشورهایی که اونا را در از قبل حمایت کرده که تصمیم بگیرن در مورد سرنوشت آینده افغانستان؟
یک چیز ما گفتنی هستم میخوام شما هم بشنوین، اوی هسته که جنگ افغانستان که چلو چند سال شد و جنگ اخیر افغانستان که طالبا علیه خارجی ها به گفته نزنیم می جنگن و بعد از اینکه یک سال پیش به خارجی ها یک پیرم نکردن و جنگشان به علیه دولت بوده، این جنگ در افغانستان معلوم است که میلیارد ها دلار مصرف داره، میلیارد ها دولت برای ما معلوم است که 3.5 میلیارد تن امریکا کمک میکرد و یکی از روزی خود افغانستان این جنگ چقدر تامین میشد. ما میفهمم که میلیارد ها دلار مصرف داره. این طالبان نه بانک داره، این طالبان نه کدام فابریکه داره، نه کدام تجارت داره، نه کدام دولت هستن. این طالبان این نمیمه صارف از کجا کردن؟ پس دلیل کوتاه ما گفته میتونم که اینا از جایی که کمک میگیرن گفت از اونا را قبول میکنن، مشوره از اونا را قبول میکنن و تا حدی از منافع از اونا را دفاع میکنن. این که سر طالبان بد میخوره یا خوب کار از اونا است. ما امان سر خودم میخوایم که سر ما کار نشه. منتهای نمی یک فکر است که اگر قابلیتشان شنیدنشان دارن باید بشنوه.
به نهایت تشکر جناب آقای شیرحسن از حضور شما در برنامه وازی که نظریات خود با ما قسمت کردین. تشکر بسیار، شب خوش بر شما آرزو میکنم.
مهربانی شما را تشکر.
شنوندگان
گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، سر از امروز نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، شما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را مشنوین که به صورت زنده پخش میشه و به پوشش وضعیت در افغانستان اختصاص یافته. نگفته نمانه که امروز ساعت 3:45 بعد از ظهر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بیانی را در رابطه با اوضاع افغانستان به سمع ملت میرسانه که به وقت افغانستان برابر میشه با ساعت 12:15 بعد از ظهر. 12:15 شب کابل. دوستان عزیز، در این لحظات از شما دعوت میکنم و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکارانم پیشکش میکنن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای